라디오.
라디오 아사디.
نن شان به د چنګاشه سرطان نو لسمه د جولای لسمه د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جو دوام کوي روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شي بری وړاندې کوم لسلام سره مو پام د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو تر راګرځوم بوسنیا، کوریشیا او مونتینګرو هغه اروپایي هیوادونه دي چې ژمنه یې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت سره مرسته وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې افغان حکومت په خپله له هغو کسانو سره روغه کولی شي چې جګړه ورسره کوي او د نړیوالې ټولنې دا وظیفه ده چې د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان ګاونډي هم شامل کړي. د جلال آباد د ښار ختیځ لور ته پرون ناوخته ځان وژونکی بدید یو لاروی وژلی او نه تنه نور ملکیانې ټپیان کړي دي. نړیوالو ځواکونو په غزنی کې د تیرې اونۍ د پیښې د رامنځته کېدو علت چې پکې شپږ افغان عسکر ووژل شول ناسم اطلاعات یاد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هغه راپورټونه رد کړي دي چې د افغانستان په شمال کې د دوی قمندانانو د طالبانو د مرکزونو او فعالیتونو په اړه دولتي او ناټو ځواکونو ته استخباراتي معلومات ورکوي. کینیا اندیشنه څرګنده کړې ده چې له افغانستان، پاکستان، عراق او یو شمېر نورو عربي هیوادو د دوی ګاونډي هیواد سومالیا ته وسلوال تللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له سکاټلند څخه لوبه وبایلله او نن به د دریم او څلورم مقام د معلومولو لپاره له کوربه هالند سره مسابقه وکړي. هغه الوتکه چې روسان امریکا ته رسول واشنگتن ته رسېدلې روسي څلور تنه چې د لویدیز د جاسوسۍ په تور تورن کړي و خوشی کړل او په جواب کې امریکا لس تنه د ماسکو د جاسوسۍ په تور تورن کسان پریښودل. د ازادي راډیو په روان خبري مجله کې چې تر ونیمو بجو دوام کوي د یادو شویو خبرونو د سرټکو له تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. را به شو لومړی رپورټ ته. بوسنیا، کوریشیا او مونتینګرو هغه اروپایي هیوادونه دي چې ژمنه یې وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له پوځي ماموریت سره مرسته وکړي. دا ژمنه پرون په داسې وخت کې وشوه چې د اروپا بل هیواد جرمني اعلان وکړ چې را روان کال به له افغانستان د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي. جانقه الکوزی د فرانس پریس اژانس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د البانیا، بوسنیا، هرڅګوینا، کرویشیا، مقدونیا او مونتینګرو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ د کرویشیا په ساحلي خارګوټي دوبروونیک کې غونډه وکړه. د کرویشیا د بهرنیو چارو وزیر ګورډن یاندروکوویچ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل بوسنیا، کرویشیا او مونتینګرو غواړي افغانستان ته یو ګډ پوځي ځواک واستوي. ده وویل یو امکان دا ده چې دا درې هیوادونه په ګډه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي او د کرویشیا له پوځي ښوونکو سره چې دا مهال په کابل کې د افغان ځواکونو په روزنې مصروف دي یو ځای شي. په غونډه کې د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر سکندر حسنی د ناظر په حیث ګډون درلود. په 2003 میلادي کال کې د بالکان د حوزې پنځو هیوادونو البانیا، بوسنیا، کرویشیا، مونتینګرو او مقدونیا د امریکا له متحده ایالاتو سره د همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی و او هدف یې دا دی چې د جنوبي اروپا هیوادونو ته په ناتو کې د غړیتوب لار هواره شي. البانیا او کرویشیا په 2009 میلادي کال کې ناتو کې شامل شول، خو یونان په دې سازمان کې د مقدونیا د غړیتوب مخه ونیوله. یونان او مقدونیا د مقدونیا د نامه د استعمال په سر مخالفت او لانجه لري. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي او حتی له 1991 میلادي کال یعنی هغه مهال چې یوګوسلاویا لا ویشل شوې نه وه یونان مقدونیا یوازې د خپل ولایت نوم باله. کرویشیا له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواک ته عسکر ورکړي او دا مهال په افغانستان کې د دې هیواد 320 تن عسکر خدمت کوي. بوسنیا او مونتینګرو هم په افغانستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې پوځي حضور لري. بوسنیا لس او مونتینګرو دیرش عسکر لري. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلې د جمعې په ورځ وویل دوی غواړي تر 2011 میلادي کال پورې د افغانستان په شمال کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. ده وویل د جرمني پوځ باید چې د افغانستان په شمال کې د نهو ولایتونو څخه لږ تر لږه د یوه ولایت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارس د افغانستان له دولت او گاونډیو هیوادو وغوښتل چې په سیمه کې د ثبات د تامینولو لپاره ډیر مسؤلیت په غاړه واخلي. ویستروویل پرون په برلین کې د خپل هیواد ولسی جرګې ته وویل یوازې افغان حکومت په خپله له هغو کسانو سره روغه کولی شي چې جګړه ورسره کوي. د نړیوالو د مسؤلیت په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې دا د نړیوالې ټولنې وظیفه ده چې د روغې جوړې په دې بهیر کې د افغانستان ګاونډي هم شامل کړي. جرمني وایي چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د دریو یا څلورو ولایتونو امنیتي مسؤلیت سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جمعې په ورځ په دې اړه وویل چې یو له دغو ولایتونو څخه به په شمال کې وي. د د ولایت نوم وانخیست. ګیودو ویستروویل زیاته کړه چې دا پلان به د جولای په شلمه په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې مطرح شي او تمه ده چې ناټو په نومبر کې په دې اړه پریکړه وکړي. د انګلا مرکل په مشرۍ د جرمني د حاکم ائتلاف د ولسی جرګې استازي وایي چې تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخکې چې په 2014 کال کې کیږي باید حکومت د خپلو پوځیانو د ایستلو په برخه کې ډیر څه وکړي. مخکې د جرمني حکومت ویلي وو چې روان میلادي کال به له افغانستانه د خپلو پوځیانو په وتلو لاس پورې کړي، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د پوځیانو وتل به را روان کال پیل شي. ویستروویل بیا وویل ناټو غواړي چې را روان کال د دریو څلورو ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري، نو لږ تر لږه یو ولایت به په شمال کې هغه وي چې جرمني عسکر هلته دېره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا ومنله چې په افغانستان کې کارونه ښه پر مخ نه دي روان. ده وویل که څوک داسې فکر کوي چې د اروپا په څېر وضعیت په هندوکش کې جوړوو نو دا ناسم فکر دی، خو هدف مو دا دی چې تر وسه وسه په افغانستان کې وضع شوي داسې چې هلته داسې چاپېریال وي چې افغانان په امن او ثبات کې ژوند وکړي او هلته د بشر حقونه خوندي وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
نړیوالو ځواکونو په غزنی کې د تیرې اونۍ د پیښې د رامنځته کېدو علت چې پکې شپږ افغان عسکر ووژل شول ناسم اطلاعات یاد کړل. د موضوع تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
نړیوال ځواکونه وایي د ارتباطاتو په برخه کې د ستونزې له کبله په غزنی کې شپږ افغان عسکر د دغو ځواکونو په بمباری کې ووژل شول. د جمعې په ورځ ائتلافي ځواکونو په دې اړه په یوې اعلامیه کې وویل ګډو تحقیقاتو وښوده چې افغان ځواکونو بهرنیانو ته د موقعیت په اړه غلط معلومات ورکړي وو. کله چې دغو ځواکونو عملیات وکړل په نتیجه کې د ملي اردو عسکرو ته تلفات وغوښتل. اعلامیه وایي د پوځي الوتکې د غزمې په مرسته معلومه سوه چې یو شمېر کسانو د سړک په څنډه کې کمین نیولی. دوی ته ځکه د بمباری قومانده ورکړه سوه چې دغو ځواکونو ګمان کوه دا به وسلوال وي او غواړي ماینونه شاخ کړي، خو وروسته معلومه سوه چې دوی افغان عسکر ول. ناټو ځواکونو پر دې پېښه خواشینی ښولې او بخښنه یې غوښتې او ویلي دي چې دغه شپږ عسکر په غلطي وژل سوي. ناټو ځواکونو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د ناټو مشرانو ژمنه کړې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې له افغان ځواکونو سره خپل همغږي نور هم پیاوړې کړي. د دې پېښې په اړه د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل د ملي اردو سرتیري د اندړ ولسوالۍ د سردی بند او رحیم خیل ترمن سیمې کې په کمین کې ناستول. ایساف ورباندې بمباری وکړه چې 15 عسکر ووژل سول او دوه نور ژوبل سول، خو ایساف د وژل سوو کسانو شمیر شپږ شي. د دفاع وزارت ویان دغه برید وغنده او له بهرنیو ځواکونو یې وغوښتل چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوره تحقیقات وکړي.
د جلال آباد د ښار ختیځ لور ته د بهسود له پله سره پرون ناوخته ځانوژونکی برید وشو. په دې چاودنه کې له ځانمرګې پرته یو لاروی وژل شوی او نه تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
امریکان موټر مانول د لچو غرس د سلمپا غوند شله ورپسې غرس شو نور ما څه بزار نه پېښېږي.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې ټپیان روغتون ته لیږدېدلې دي او چاودنې د بهرنیو ځواکونو یو ګاډی زیانمن کړی. همدارسې دو ریکشاو او یو موټر سایکل ته زیان اړولی دی. طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې پیښه کې د ائتلافي ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ شوي دي او لس بهرني سرتیري وژل شوي دي. په ختیځو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو دفتر د طالبانو ادعا رد کړې ده او وایي چې په دې چاودنه کې بهرنیو پوځیانو ته د سر زیان نه دی اوښتی، یوازې یو ټانک څه تخریب شوی دی. بل لور ته ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ ومنله چې د افغانستان په ختیځ کې شپږ تنه ملکیان په غلطۍ کې وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي د ائتلافي او افغان ځواکونو د توپ یو ګولۍ د پنجشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په جانخیلو کې تاکلی هدف ته ونه رسیده او په ملکی خلکو ولګیده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له سکاټلند څخه لوبه وبایلله او په دې ډول په هالند کې د لومړي ډیویژن د روانو مسابقو له فاینل څخه پاتې شو. د افغانستان ټیم په 24م اوور کې د 141 منډو له جوړېدو سره وسوسید. د افغانستان له لوري یوازې کپتان نوروز منګل او محمد شهزاد ښه لوبه وکړه چې تر دې شوې ډېرې منډې وکړې. نور اکثر لوبغاړي په لږ منډو د سکاټلنډي لوبغاړو له لوري وسوسول شول. د 142 منډو هدف ته سکاټلند د ټولو لوبغاړو له سوځېدو سره په 44م اوور کې ورسید، یعنی افغان باولرانو یا توپ ویشتونکو د منډې جوړونکو په پرتله ښه لوبه وکړه. افغان لوبغاړي څنګه له فاینل پاتې شول؟ د دوی ستونزې څه دي؟ صالح محمد صالح د افغانستان د کرکټ ټیم له منیجر عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی عبدالرحیمزي د افغان باولرانو ستاینه وکړه او ویې ویل
کومه جذبه وه، خو هغلته چې کسان کوم ولاړي هغلته یو یو دوه کسان ویډینګ ته ولاړي او دلته ټول یو ځای وي، نو ځکه په بالی کې جدت لږ زیات وي چې یو بل باندې سره غټي سره نږدې وي په دې باندې. بل دا چې موږ بالینګ د بیټنګ پرتله باندې ډېر کوي، د لږ نه ډېر پیاوړی ده.
آینده لوبې د چا سره دي؟
دغه لوبې موبایل له نو فاینل نه موږ لاس سر سلو. موږ آینده لوبې د دریم او څلورم پوزیشن لپاره کوي د ټورنمنټ ویل خیر سره خو زه ګمان کوم په غالب ګمان کې دي چې موږ له هالند سره ولوبېږو.
تاسو فکر نه کوئ افغان لوبغاړي د کینیا او کاناډا په پرتله ډېر قوي دي؟ ځکه چې هغوی ډېرې کمې لوبې ګټلې دي او افغان لوبغاړو تقریبا دغه دوی بایللې.
افغان لوبغاړو دوی بایللې دي صاحب او دوی ګټلې دي او بل لوبه ان شاء الله هم موږ امید کوو چې موږ بل لوبه هم وګټو او کېدای شي په دغه ټورنمنټ کې درېم مقام خپل کړو.
په نسبت د نورو لوبډلو په پرتله افغان لوبډله ښه نه روانه؟
افغان لوبډله ډېره ښه روانه ده. نور پر طالبان کې هغه سره مقایسه کې سړی او وایي چې کلونه کلونه تاریخ لري او مخینه لري د کرکټ لمخه، بلکې سل کلونه هم لوبخانه دوی کرکټ کې دا ټول لوبډلې یوازې افغان لوبډله تیر شوال سي 15 کلونه لوبې کوي او دغه پړاو تر رسیدلې ده.
شکایتونه موجود و چې افغان لوبډله چې ده په افغانستان کې دنه امکانات نه لري.
په داخل کې اوس هم دغه امکانات لږ کمزوري دي، خو ستې ټریننګ کې چې موږ اخیسته ټول مو خارج اخیستل دا وره موږ جلال آباد کې اخیسته یو ډېر ښه اکیډمي لرو په جلال آباد کې. ګر کړي کرکټ بورډ په غنډه جوړه شوی نو وخت باندې دي خپل یو شخصي اکیډمي ده ستې ګلابي د کمنګرا اکیډمي په نوم ده ستې ګلابي جوړه کړې ده. خو بیا هم امکانات باندې کار روان ده کې دي چې موږ د کابل لوبغاله دي نړیوال معیار ته ورنږدې داسې ورته یو لوبغاله ته نه جوړ شي. بل دا چې څه ستونزې وي د معاشاتو دغه حساب هغه هم حل شوي دي او همدارنګه چې سفر ته راوځو نو سفر کې هم کومې ورځنۍ پیسې چې دي او کافي اندازه پیسې دي دوی ښه ګزاره پکې کوي.
د افغانستان د کرکټ ټیم منیجر عبدالرحیم زئی و ټاکل شوی د دریم او څلورم مقام د معلومولو لپاره نن د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربه هالند سره مسابقه وکړي.
خبری مجله اوري.
حزب اسلامي هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د افغانستان په شمال کې د دوی قمندانانو د طالبانو د مرکزونو او فعالیتونو په اړه دولتي او ناټو ځواکونو ته استخباراتي معلومات ورکړي. حزب اسلامي په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ویلي چې دا راپورونه ناسم دي او دا د حزب پر ضد د تبلیغاتو یوه برخه ده. رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د ځمکنیو قواو د عمومي قمندان جنرال مراد علي مراد له قوله په راپورټ کې هم دا راز خبر ورکړ چې په شمال کې د حزب ګڼ شمېر قمندانان د حکومت د سولې له پلان سره یوځای شوي دي. په شمال کې د حزب د قمندانانو په اړه د دې خبرو شویو رپورټونو په ارتباط احمد تکل په اروپا کې د حزب اسلامي د سولې د جرګګۍ د کمیسیون له مشر او د حزب اسلامي لخوا د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ته د استول شوي هیئت لغړي قریب الرحمن سعید سره چې اوس په ناروې کې وسیشي مرکه کړې ده.
جناب قریب الرحمن سعید، آیا حزب اسلامي د افغانستان په شمال کې د دولت امنیتي ځواکونو ته او ناټو ته استخباراتي معلومات ورکړي دي؟
حزب اسلامي افغانستان د همغه اول او لومړی شیبونه د افغانستان د اشغال سخت مخالفت کړي او په مخالفه جبهه کې ولاړ دي او د حزب اسلامي سیاسي او نظامی ټول ځواکونه په همدغه جبهه کې کار کوي ترڅو د افغانستان د استقلال او ازادي تضمین شي. نو په دې اساس باندې دغه سي تبلیغات فقط په دې خاطر باندې کېږي چې د حزب اسلامي صفوفو کې کمزورتیا پیدا کړي او بدبینی خپل منځي بدبینی منځته راوړي.
اما سعید صاحب، له دې نه مخکې د افغانستان په شمال کې د حزب اسلامي د ډلو او همدارس د طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه هم ورکړل شوي وو، دا سمه ده؟
کېدای شي دا داسې مسایل بعضې منطقو کې په سیمه ییزو منطقو کې پیدا کېږي او دا د قومندانانو د سلیقو پورې مربوط ده، یا ماده عام نه دی بلکې د دواړو افیر کوم چې دواړو طرفونو اهداف یو دي.
اما سید صاحب، د همدغو سلیقوي اختلافونو یا توافقاتو له مخې دا امکان نه لري چې ځینې قومندانان دي حاضر شوي وي چې د طالبانو په اړه حکومت ته استخباراتي معلومات ورکړي؟
فکر کوم چې ټول هغه ځواکونه، هغه قومندانان، هغه شخصیتونه، هغه مجاهدین چې هغوی د حزب سره متحد دي، د افغانستان استقلال ته متحد دي، او د افغانستان کې د یو صحیح پولیسي اسلامي نظام د راوصول لپاره متحد دي، هیڅ کړن ودا کارونه کوي.
افغان چارواکي ادعا کوي چې د هیواد په شمال کې د حزب اسلامي یو زیات شمیر کسان د حکومت د سولې له پلان سره یو ځای شوي دي. د حزب څومره مصالح کسان د حکومت د سولې له پلان سره یو ځای شوي دي، او آیا دا یو ځای کېدل د حزب په مشوره شوي که به د حزب له مشورې؟
دا باید په زغرده ویم چې ټول هغه کسان چې د حزب د پالیسۍ سره او د حزب سره په خپل تعهد کې صادق دي، هغوی به هیڅ کله د حزب د پالیسیو مخالفت ونه کړي. بلکې تاسو معلومه ده چې حزب اسلام افغانستان یو ډیر ستر ولسی تنظیم دی. په دې اساس باندې کېدای شي یو شمېر هغه عناصر، خلک، عوام چې هغوی د دولت په وعدو غولېدلي او یا دا چې کوم ذاتي ځاني مشکل لري او ستونزه ولري، هغوی په موقتي توګه باندې هغه یو ګوښه نشینی کړي. خو فکر کوم چې ټول هغوی چې د حزب د پالیسیو سره متحد دي، د حزب د امیر سره په خپل تعهد کې وفادار دي، هغوی به هیڅکله دغه سي رغړند قدم وانخلي.
خولدی مخکی حزب کابل ته د سولې هیئت استولای و، تاسو په هغه کې غړیتوب درلود او د هیئت د افغان ولسمشر احمد کرزی سره هم کتنه وکړه د مارچ په میاشت کې. نو آیا تاسو سوله ردوي؟
منګ دا ما غوړل چې د سولې لپاره اقدام کړي. هیڅ افغان د افغانستان نه بیرون د جنگ لپاره نه دی وتلی، بلکې دا نور دي چې راغلي افغانستان ته، افغانستان خلک په جنگ سره اخته کړي. منګ سولې ته لیواله یو، منګ هغه وخت کې تلیو خبرې هم کړي، اوس بیا هم دا د منتظر یو چې ان شاء الله بیا د خبرو بل دور شروع شي.
د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي قریب الرحمن سعید وویل چې د افغانستان په شمال کې د دوی ګوند د طالبانو پر ضد افغان حکومت ته اطلاعات نه دي ورکړي او نه یې ورکوي. د ازادي راډیو د روانې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: بوسنیا، کوریشیا او مونتینګرو هغه اروپایي هیوادونه دي چې پرون یې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له پوځي ماموریت سره مرسته وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي یوازې افغان حکومت په خپله له هغو کسانو سره روغه کولی شي چې جګړه ورسره کوي. د جلال آباد د ښار ختیځ لور ته پرون ناوخته ځان وژونکي برید یو لاروی وواژه او نه تنه نور ملکیانې ټپیان کړل. نړیوالو ځواکونو په غزنی کې د تیر اونۍ د پیښې د رامنځته کېدو علت چې په کې شپږ افغان عسکر ووژل شول ناسم اطلاعات یاد کړل. کینیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستان، پاکستان، عراق او یو شمېر نورو عربي هیوادو د دوی ګاونډي هیواد سومالیا ته وسلوال تللي دي. هغه الوتکه چې روسانې امریکا ته رسول واشنګټن ته رسېدلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون له سکاټلند څخه لوبه وبایلله او نن به د دریم او څلورم مقام د معلومولو لپاره له کوربه هالند سره مسابقه وکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کینیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې له افغانستان، پاکستان، عراق او یو شمېر نورو عربي هیوادو سومالیا ته وسلوال تللي دي. کینیا چې له ایریتریا وروسته له سومالیا سره اوږد سرحد لري او د 2011 کال د سپتمبر تر پیښې نږدې درې کاله مخکې پکې تروریستي برید شوی و چې د امریکا پر سفارت ترسره شو او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. په سومالیا کې د مشکوکو تروریستي ډلو فعالیتونو ته د کینیا اندېښنې د لویدیځو اژانسونو په استناد د حمید محمد په رپورټ کې اورو.
د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له عراق، افغانستان او پاکستان څخه په یو زیات شمېر کې تجربه لرونکي وسلوال په سومالیا کې ځای پر ځای شوي او په نړیواله ټولنه کې جدي اندېښنې زیږولې دي. موزس ام ویټانګولا چې د سومالیا حالات ویرونکي وبلل ویل چې دغه وسلوال د کینیا په شمالي ګاونډ کې ځای پر ځای شوي چې هیڅ ډول حکومت پکې نشته. ویټانګولا د پنځشنبه په ورځ د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغه وسلوالو کې افغانان، پاکستانیان او د منځني ختیځ وګړي شامل دي. د وای استخباراتي رپورټونه ښیي چې په یو زیات شمېر کې مشترک وسلوال موجود دي.
موږ نسو کولای دوی وشمیرو، یا په ساده الفاظو دا په داسې حالاتو کې امکان نه لري. خو شمېر یې کافي زیات دی چې موږ او نړیواله ټولنې اندېښمن کړي یو.
که څه هم د سومالیا د حکومت له وایان سره په دې اړه د کومې تبصرې لپاره اړیکه ټینګه نه شوه، خو پخوا چارواکو ویلو چې په سلګونو بهرني وسلوال د سومالیا د الشباب ویرېدلې ډلې په لیکو کې یوځای شوي دي. ویټانګولا وویل چې د سومالیا نږدې ګاونډیان لکه کینیا د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخ ده. د الشباب یو شمېر غړي له القاعدې سره اتحاد ته ژمن دي چې په کینیا او تنزانیا کې په 1998 میلادي کال کې د امریکا په سفارتونو په دوو بمې حملو تورنه ده. په دې حملو کې 215 کسان وژل شوي وو. په جرمني کې د امریکایي ځواکونو قومندانې چې په افریقا کې د دوی فعالیتونه تنظیموي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته مخکې ویلو چې ځینې ترلاسه شوي شواهد ښیي چې افغان او پاکستاني وسلوال په سومالیا کې ځای پر ځای شوي دي. خو دا لسمه روښانه نه ده چې د عراق وسلوال هم سومالیا ته ورغلي او که څنګه. ویټانګولا همداراز وویل چې الشباب په امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت سومالیایي وګړي هم خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د کینیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دی په دې باور ده چې د امریکا متحده ایالات په سومالیا کې د وضع له ښه کولو سره زیاته مرسته نه کوي، سو د سمندري غلو حملې کمې او په سیمه کې ثبات ته وده ورکړي.
په دې برخه کې د امریکا بوختیا او ژمنې زموږ له توقعاتو خوراک شته دي. امریکا چې اوس مهال په نړۍ کې د یوازنی ستر ځواک له حیثیته برخمنه ده، ترې تمه کیږي چې زموږ په څیر له محدود امکاناتو درلودونکو هیوادونو د حالاتو په اړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې د صادرولو په ګډون هیڅ نشي کولای یو څه وکړي.
د زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړی، سو د سومالیا د جنوبي ښار کسمایو بندر چې الشباب لخوا اداره کېږي وتړي، خو د ده په وینا د امریکا متحده ایالات د هغې پلي کولو ته لیواله نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکي په سملاسي توګه په دې اړه له کومې تبصرې کولو ډډه وکړه، خو وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به ژر په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
هغه الوتکه چې روسان امریکا ته رسول واشنگتن ته ورسېده، دا د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت له امریکا سره د جاسوسانو ستره تبادله ده. روسیې څلور تنه چې د لویدیځ د جاسوسۍ په تور تورن کړي وو خوشې کړل، او په ځواب کې امریکا لس تنه د ماسکو د جاسوسۍ په تور تورن کسان پرېښودل. دا تبادله په ویانا کې وشوه. کوم لس تنه چې امریکا خوشې کړل هغوی ماسکو ته مخکې رسېدلي وو. دا لا څرګنده نه ده چې واشنگتن ته پر رسیدلی الوتکه کې څو تنه وو. داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې دوه تنه په لاره کې په برلین کې کوس شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې تفصیلي رپورټ هاشم محمد اوروي.
په هغه امریکایي الوتکه کې چې له نیویارک ویانا ته راورسېده، لس روسي اجنټان چې د جاسوسۍ په یوه حلقه کې د غړیتوب په تور له امریکا څخه ایستل شوي دي سپاره وو. په دې ډله کې نه روسان او یو چې په چیلي کې زیږیدلی خو اوس امریکایي تابعیت لري شامل وو. خو معلومه نه ده چې په هغه الوتکه کې چې له مسکو رارسېدلی وه څوک وو. خو د امریکا او روسیې ترمنځ د تبادلې د معاملې له مخې په دې ډله کې باید څلور تنه هغه کسان وي چې د روسیې د ادعا له مخې د لویدیځو استخباراتي ادارو لپاره کار کاوه. په دې ډله کې یوې تر ټولو نامتو شخص د اټومي مسایلو څیړونکی ایګور سوتیاګین دی. امریکایي او روسي الوتکې نږدې یو نیم ساعت وروسته چې په ترس کې ظاهرا د دواړو اړخونو ترمنځ د تبادلې په اړه خبرې اترې وشوې له ویانا څخه والوتې. دا تبادله نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه کېږي چې لس تنه روسي اجنټان په امریکا کې ونیول شول. واړه لس جاسوسان د لسو کلونو یا ترغه هم د زیات وخت لپاره په امریکا کې اوسېدلی وو او ډېرو یې مستعار نومونه لرل. دې ډلې چې په امریکا کې د بهرنیو ناثبت شویو اجنټانو په توګه د تېرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک په یوه محکمه کې حاضر شول خپله ګناه ومنله. د دې ډلې یولسم غړی وروسته له دې چې په قبرس کې په ضمانت خوشي شو تښتېدلی دی. د راپورونو له مخې دې ډلې ته په امریکا کې د قدرت د جوړښت په اړه د معلوماتو د راغونډولو په مقصد له خلکو سره د تماس نیولو دنده ورکړل شوې وه. ویل کېږي چې له دوی څخه هیڅ یوه هم د حکومت پوړیو ته نفوذ نه دی کړی او نه دي بریالي شوي چې محرم اسناد ترلاسه کړي. د دې ډلې د یوې غړي انا چامین مدافع وکیل د پنجشنبې په ورځ وویل د شوې موافقې له مخې د ده مؤکله د واشنگتن له خاصې اجازې پرته هیڅ کله هم نشي کولای چې امریکا ته ولاړ شي.
Under the agreement that she signed, she can only come back to the United States.
ده هغه موافقه له مخې چې انا لاسلیک کړی ده، دا یوازې د امریکا د حکومت د رسمي اجازې په صورت کې امریکا ته سفر کولای شي. خو دا ډېره ممکنه ده چې امریکا هیڅ کله له دې سره موافقه ونه کړي. زتا ستا ویلا شم چې دی غوختل په امریکا کې پاتې شي او دلته کار وکړي. د دې ډلې یوازینی غړی ویکی پلایز چې روسی نه ده په نیویارک کې د یوې اسپانوي ژبې ورځپاڼې لپاره کار کاوه. د نوموړي مدافع وکیل وویل چې د شوې موافقې له مخې روسیې له میرمن پلایز سره ژمنه کړې چې دې ته به د تقاعد معاش او په روسیه کې کور برابر کړي. په هغه ډله کې چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي پر سوتیاګین سربیره نور کسان شامل دي. د روسیې آر آی آی خبری آژانس د روسیې د حکومت د ویاند له قول لیکلی دي چې وایي ولسمشر دیمیتری میدویدیف د دې څلور وارو د عفو فرمان لاسلیک کړ. د سوتیاګین مدافع وکیل ویلي چې نوموړي له 2015 کال راهیسې د روسیې په شمال کې په زندان کې د وخت تیرولو له وجې په سخت رواني ناروغۍ اخته شوی دی. سوتیاګین چې د روسیې د ستراتیژیکو اټومي وسلو په اړه یو کتاب هم لیکلی مخکې د روسیې د علومو د انسټیټیوټ د امریکا او کاناډا د څیړنو په څانګه کې کار کاوه. په امریکا کې د روسی جاسوسانو کړۍ یوازې څو ورځې وروسته له هغه ونیول شوه چې ولسمشر میدویدیف له واشنګټن څخه کتنه وکړه. د دواړو هیوادونو چارواکو خبري آژانسونو ته په غیر رسمي ویناوو کې ویلي ماسکاو او واشنګټن په دې نظر دي چې په خپلو کې اړیکې دومره ورته مهمې دي چې نه غواړي د جاسوسانو مسئله کوم خنډ پکې رامنځته کړي.
شمالی کوریا وایي چې د اتمی پروګرام په برخه کې بیا پشپش اړخیزو خبرو کې برخه اخلي. د شمنه وروسته تر دې وشوه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه برید وغنده چې په مارچ میاشت کې د جنوبی کوریا د جنگی بیړۍ د ډوبېدو باعث شو. د ملګرو ملتو پریکړه لیک که څه هم شمالی کوریا نه ده محکومه کړې، خو یوې نړیوالې څېړنې پیونګ یانګ پړ ګڼلی دی چې د جنوبي کوریا په بیړۍ کې شپږ څلوېښت تنه غرق کړي دي. په ملګرو ملتو کې د شمالی کوریا استازي د ملګرو ملتو پریکړه یو ستره ډیپلوماتیکا بریا وګڼله.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په نړیوالو ورځپاڼو کې په افغانستان کې په جګړې کې د نشه یي موادو پر نقش بحث شوی دی. دا مسله څرنګه څېړل شوې او دغو ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه راخیستي دي؟ د جنخالی کوزی په کتنه کې اورو.
په لندن کې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق او د طالبانو د مقاومت د رابطې په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. په افغانستان کې قومانده بدلیږي خو ستراتیژي نه ده بدله شوې. د شاوخوا لس کلونو جګړو وروسته داسې بریښي چې طالبان له پښو نه دي غورځېدلي او پالیسۍ جوړونکي په دې اړه تقریبا موافق او صلاح شوي دي. ورځپاڼه لیکي دا چې نشه یي مواد طالبان غښتلي او افغان حکومت کمزوری کوي، نو ټول په دې خبرې صلاح شوي چې د نشه یي موادو د قاچاق په ضد مبارزه د وسلوالو ضد جګړې کې مهمه ونډه لري. د ورځپاڼې په باور دا مفکوره د حقیقت برعکس ده. دا سمه ده چې د نشه یي موادو سوداګري له طالبانو سره مرسته کوي او افغان حکومت ته زیان رسوي، خو د نشه یي موادو ضد پالیسیو ګټه تر هر چا زیات مهمو قاچاقوړونکو، طالبانو، جګړه مارانو او په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو ته رسیږي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د نشه یي موادو ضد ټولې پالیسۍ ناکامې او بې نتیجې هم نه دي. په حکومت باندې د خلکو د باور زیاتولو په مقصد باید په اداري فساد کې ښکېل چارواکي له څوکیو او واک لرې شي، خو دا به ډېره سادګي وي چې په افغانستان کې په دې اړه د جدي عمل تمه وکړو. په دې هېواد کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره داسې فعالیتونه او نوښتونه نه تر سترګو کېږي چې د تاوان په ځای دې ګټه ورسوي. په انګلستان کې بل خبرېدونکي ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د جګړې او ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي هلمند د جنرالانو لپاره درسونه وښودل چې هغوی به خپلو سیاستوالو ته وایي غواړي څه واوري. د عراق له جګړې مخکې به انګلیسانو د جاسوسۍ فعالیت کاوه، خو په افغانستان کې د درو نیمو کلونو پوځي حضور په جریان کې د ګزمو په مهال 312 انګلیس عسکر وژل شوي. دا ګزمې طالبانو ته د انګلیسانو د اسانه وژلو له هدفونو پرته نور څه نه وو. ګاردن لیکي سنگین مساقله او مارجه د انګلستان د مطبوعاتو د لومړیو مخونو داستانونه دي. دا د بری داستانونه نه، بلکې د دوزخ کیسې دي. ورسپان لیکي هر هغه څوک چې په دې بدمرغې جګړې کې ښکیل دي په دې پوهیږي چې ناکامه دي، خو بیا هم سیاستوال مونږ ته د بری خبرې کوي. تیره میاشت د وخت قهرمان جنرال پیټریاس په لندن کې وویل د افغانستان په جګړې کې پرمختګ شوی، د مارجې وضع ښه ده او په افغانستان کې امنیتي حالت د ښه کېدو په حال کې دی.
دا ازادي راډیو لومړی سهارنی خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. بلایوه ملیحه احراری تاسو وړاندې کوي. شرغلست
تشکر آقای شیبر و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. نخست سرخط خبرها و گزارش ها. ناتو در افغانستان تایید کرد که قوای بین المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق افغانستان کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است. با اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای آیسف اسکر بدهند که کشورها بر اساس قوانین خود با آیسف اساکر خود را می فرستند. یک سرباز استرالیایی در افغانستان در اثر انفجار کشته شد. نیروهای افغان و بین المللی یک فرمانده طالبان را دستگیر کردند. در حصار حمله انتحاری در پاکستان دیروز بیشتر از 150 نفر کشته و زخمی شدند. نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید پنکیانگ با مذاکرات خلع سلاح برمیگردد. و تیاره حامل جاسوسان روسی به واشنگتن رسید. با رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم در همین برنامه می شنوید. اینک ساعت 7:31 است از گزارش آغاز می کنیم. جنگ افغانستان برای امریکا و سایر متحدان آن به یک جنگ دشوار تبدیل شده است. با اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای آیسف اسکر بدهند. کشورها بر اساس قوانین خود یا با آیسف اساکر خود را می فرستند تا به صورت مستقیم در جنگ سهم بگیرند و یا شمار از کشورها از سایر راه ها می خواهند در تامین امنیت افغانستان نقشه داشته باشند. اخیراً برتانیا اعلام کرد که نیروهای خود را از ولسوالی سنگین هلمند بیرون می کند و مسئولیت را به نیروهای آمریکایی می سپارد و در عین حال کشورهای بوسنی و کروشیا و مونتیگرو می خواهند تا قوای ناتو را در افغانستان همکاری کنند. جزئیات از خالد مفتون.
بوسنیا، کروشیا و مونتنگرو در حال بررسی یک جا شدن نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان هستند. این موضوع را گوردون یاندروکویس وزیر خارجه کروشیا به روز جمعه بیان کرد. یاندروکویس به خبرنگاران گفت وزرای خارجه آلبانیا، بوسنیا و هرزگوینا، کروشیا، مقدونیا و مونتنگرو در جریان اجلاسشان در جنوب ساحل ادریاتیک امکانات یک جا شدن نیروهای کشورهایشان به قوای ناتو را در افغانستان مورد غور قرار دادند. با گفته وزیر خارجه کروشیا یکی از امکانات این است تا بوسنیا و هرزگوینا و مونتنگرو مربیان نظامیشان را به افغانستان نظام کنند تا همراه با مربیان کروشیا که قبلا در کابل هستند یکجا شده و در قسمت آموزش نیروهای افغان همکاری نمایند. این پنج کشور در سال 2003 میلادی پیمانی را با ایالات متحده آمریکا به امضا رساند که هدف آن ایجاد تسهیلات برای یکجا شدن کشورهای اروپای جنوبی در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده است. اظهارات وزرای خارجه پنج کشور اروپای جنوبی در حال بیان شد که دیروز گیدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا در سال 2011 میلادی مسئولیت امنیتی را در ولایت شمال افغانستان به نیروهای افغان تحویل بدهد. با گفته وزیر خارجه آلمان کشورش باید حداقل مسئولیت یکی از 9 ولایت را تا سال 2011 میلادی به نیروهای افغان بسپارد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا خروج نیروهای ایالات متحده را در ماه جولای 2011 میلادی از افغانستان آغاز کند. بر نوشته آژانس خبررسانی دی پی ای جرمنی، آلمان که بعد از آمریکا و بریتانیا بزرگترین تعداد اساکر را در افغانستان دارد، تاریخ دقیق برای خروج نیروهایش از افغانستان را تا حال تعیین نکرده است. دی پی ای به نقل از وزیر خارجه آلمان می نویسد عملیات در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیست، ولی این عملیات ضروری است. اکثر مردم آلمان فکر میکنند که کشورشان باید اساکر آلمانی را از افغانستان بیرون کنند. در حال حاضر 4500 اسکر آلمانی در افغانستان مستقر هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
دیروز گزارش‌های را پخش کردیم در رابطه به این که مراد علی مراد قمندان عمومی نیروهای امنیتی در قماندان نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان گفته است دهاتن از افراد مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در ولایت بغلان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان پیوستند. و در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این افراد اطلاعات استخباراتی را در اختیار این نیروها قرار میدهند. این در حالی است که حزب اسلامی حکمتیار با نشر اعلامیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته این گفته‌های جنرال مراد را رد می‌کند. قادر حبیب پرسش‌هایی را در مورد همین اعلامیه حزب اسلامی و همکاری افراد حزب اسلامی با نیروهای امنیتی در مصاحبه با جنرال مراد علی مراد در میان گذاشته است که آقای مراد در آغاز می‌گوید:
ما در جریان هستیم که چند قبل تقریبا دو ماه پیشتر حزب اسلامی با طالبان درگیر بودند در ولایت بغلان. زمانی که حزب اسلامی شکست خوردن اونا به دولت و نیروهای امنیتی دولت تسلیم شد و فعلا اونا همکاریشون با نیروهای امنیتی بغلان جریان داره و تمام نغمات ها را اونا در اختیار نیروهای امنیتی که در ولایت بغلان فعالیت داره، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اونا معلومات ها را و همکاری ها را با نیروهای امنیتی دارن. همین لحظه که من با شما صحبت دارم فعلا در ولایت بغلان همین فعالیت دوامدار ادامه دارم.
آیا این تنها کسایی بر شما در ارتباط به فعالیت های طالبا معلومات استخباراتی را در اختیار شما قرار میدن که با اونا جنگیدن یا در مخاصمت قرار گرفتن، یا هستن افراد دیگری هم از افراد حزب اسلامی در نقاط مختلف ولایت مختلف؟
ما اصلا روی موضوع بغلان و افرادی که قبلا درگیر بوده با طالبا صحبت کردیم و این پروسه فعلا ادامه داره. اونا با قوات‌های امنیتی بغلان همکاری دارد.
جنرال صاحب گفته میتونن که چه تعداد از افراد مربوط به حزب اسلامی در ولایت بغلان با نیروهای دولتی افغانستان پیوستن؟
به ده‌ها نفر هستند. تعدادش مشخص نیست. اونا فعلا در اون ساحه که موجود است به ده‌ها نفر کمیت نمیره.
آیا اینا مسلح هستند در کنار نیروهای امنیتی افغان فعالیت میکنن یا سلاح خود را به زمین گذاشتن؟
اینا تعدادشون مسلح است، تعدادشون هم سلاحشون را زمین گذاشته، در گروه های مختلف اینا هستند.
جنرال صاحب، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یک اعلامیه انتشار یافته از طرفی حزب، همین صحبت های شما را رد کرده.
ما با ده ها نفر فعلا از افراد حزب اسلامی که در ولایت بغلان تسلیم شده فعلا تحت پوشش امنیتی ما قرار دارد و ده ها نفر است که فعلا این ماموریت انجام میده. اونا با نیروهای امنیتی همکاری دارن و یه چیزی پوشیده و پنهان هم نیستن.
با پیوستن افراد در کدام نقاط ولایت بغلان نیروهای حکومتی تانستن که کنترل حاصل کنن و مستقر شوند؟
تمام ساحات بغلان جدید، ساحات کوچینار، کشرخیل و ساحات مختلف ولایت بغلان فعلا تحت کنترل قواتای امنیتی است و مشکل در اون ساحه احساس نمیشه.
مراد علی مراد قماندان عمومی نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان بود که در رابطه با پیوستن نیروهای حزب اسلامی به دولت صحبت میکرد، اما حزب اسلامی با پخش اعلامیه در رسانه ها این موضوع را رد کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در پل بیسود جلال آباد دیروز حمله انتحاری رخ داد که یک کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. این حمله کاروان ائتلاف مورد هدف قرار گرفته بود که یک تانکر ائتلاف آتش گرفت و به وسایل نقلیه اطراف هم آسیب رسید. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد داریم که با صدای سخنگوی والی ننگرهار آغاز می شود.
به طرف شرق شهر جلال آباد نزدیکی پل بیسود یک حمله انتحاری صورت گرفته و توسط یک موتر کرولا. این حمله در حال صورت گرفته که یک کاروان نیروهای خارجی نیز در حالت حرکت بودند. بعد از این حادثه به شفخانه صحت عامه ولایت ننگرهار به تعصب بگوییم یک کشته برده شده و 9 مجروح انتقال گردیده که هم آنها افراد ملکی میباشند. در محل حادثه 2 رکشا نیز آسیب دیده که مربوط به افراد ملکی میباشند و یک موتر نیروهای خارجی آسیب دیده. در مورد تلفات نیروهای خارجی ما معلومات نداریم.
شاهدان عینی نیز گفتند موتور کرولا را دیدند که با تانک قوای ائتلاف تصادم کرد و این رویداد را به میان آورد.
امریکایان موتور مانول دلچه و غرست مثل لمپا گنده شدند. ورپسی غرست شد. نور ما سه بزار نیم پوشید.
زخمیان پر تو خارجان ملاړو بسخه د څوک نه پر خپل ځنګ داخليان. امریکایان په گاډي والته دا معلوم نه دي چې څه د منځلارو.
بعد از حمله تانک قوای ائتلاف حریق گردید و مهماتی که در تانک بود نیز منفجر شدند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته، گفته است که در این حمله دو تانک قوای ائتلاف از بین برده شده و دو تن ساکرشان را کشتند. اما دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در زون مشرقی این اداره رد نموده، گفته است صرف یک تانک خسارمند گردیده و با قوای ائتلاف هیچ نوع تلفات جانی وارد نگردیده است. قابل یادآوری است که یک ماه قبل نیز در همین جا هم چو یک حمله بالای کاروان قوای ائتلاف صورت گرفته بود که به گفته منابع قوای ائتلاف در آن حمله با قوای ائتلاف تلفات جانی وارد نگردیده بود. در این هر دو حمله پل بیسود قسما خسارمند گردیده و عبور و مرور موترهای باردار متوقف ساخته شده که یک مشکل بزرگ را به مردم سه ولایت مشرقی، ننگرهار، کنر و نورستان ایجاد کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
زندانیان افغان در ایران تا حالا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. چند روز قبل هیئتی از سوی وزارت خارجه افغانستان برای روشن کردن وضعیت زندانیان افغان به ایران سفر کرده بود، اما تا کنون معلوماتی از مذاکرات خود را ارائه ننموده است. از سوی دیگر خانواده‌های افغانی که سرپرست فامیل‌هایشان در زندانند با مشکلات بسیار مواجه هستند. خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌دهد.
سه از خانواده‌های زندانی افغانی که در برخی از مناطق ممنوعه مانند ولایت سیستان و بلوچستان ایران بناچار مانده یا زندگی میکنند، از یک طرف با خطر دستگیری و اخراج خودشان از سوی ماموران دولتی روبرواند و از طرف دیگر بعضن نگران اعدام و یا بی‌سرنوشتی زندانیانشان در محبسخانه های ایران هستند.
زندانی دارم، شوهرم حکمیدم داریم، باشتا بچه شوهرم بیگونه، شوهرم حکمیدم داده الان من باشتا بچه کرانشی خونه گیدر هستم، در پدرم به خدا به نون خشک بچه همون نمیتونم که بیارم، کسی ندارم، نوشم سه ساله که در زندانی از دیلم حکمیدم دارم. زایدان همین خبری افغانی هرم بیرون میکنه از خانهش، بیرون میکنه سرایش پلوم میکنه، خودش بیرون میکنه با افغانستان.
من از یاد زنگ میدارم، زندانیم، خانواده منم رد کردم، ملاقاتم ندارم، نه هم بردن اون بر.
خانواده شما کجا زندگی میکرد؟
زایدان. یک ماه ردشون کردم بردن اون بر.
من خود تو فکر خود اصلا نیست، اگر ما حالا جرم خواسته یا نخواسته مرتکب شده اومده حالا زندان، ما به خدا بیشتر رنج از بچه آخر میکشم.
زندانی موال مقدر در یز است، حکمش بود ادامی. به خدا دو سال شده بچه دار است، چی کار کنیم؟ یک معلوم نیست حسابش. خواهش کنیم خود ما در رفسنجان هستیم.
باید گفت هیئت وزارت خارجه افغانستان هم که هفته جاری به همین منظور به ایران سفر نموده بود، در پایان سفر خود از چگونگی مذاکرات با مقامات ایرانی درباره وضعیت زندانیان افغان در این کشور حاضر به ارائه معلوماتی نشد. البته آنچه که در این مذاکرات گفته می شود، هیئت وزارت خارجه افغانستان هم نتوانسته است در این سفر به انتظارات و بی سرنوشتی افغانهای زندانی در ایران پایان دهد. از سوی دیگر برخی از مقامات قضایی و سیاسی ایران طی ماه‌های اخیر نیز از طریق رسانه‌های این کشور اعلان کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران حاضر است که طبق توافقنامه انجام گرفته بین افغانستان و ایران، زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی را از این کشور به افغانستان تحویل دهد. اما دولت افغانستان و یا هیئت رسمی وزارت خارجه این کشور در سفر چند روز پیش خود به تهران تا هنوز به صورت روشن در این زمینه کدام اظهار نظری ننمودند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای بین المللی و افغان یک فرمانده طالبان را دستگیر کردند. شخصی که مسئول انتقال طالبان از پاکستان به سرحدات افغانستان برای راه اندازی حملات بود. نیروهای ائتلاف سلسله موفقیت‌های خود برای دستگیری و یا قتل دهاتن از رهبران شورشیان را از ماه اپریل تا کنون اعلام کردند، اما با وجود این تا حالا نتوانستند در حملات شورشیان کاهش را رونما بسازند. ماه گذشته خونبارترین ما در عملیات 9 ساله نیروهای بین المللی در افغانستان بود. یک 130 تن از نیروهای بین المللی ماه گذشته در افغانستان جان خود را از دست دادند. باراک اوباما 30,000 نیروی دیگر آمریکایی به افغانستان فرستاده است و این نیروها برای اجرای استراتژی جنگ افغانستان که هدف آن تامین امنیت مردم و ریشه‌کن کردن طالبان است فعالیت می‌کند. یک عسکر استرالیایی در افغانستان در اثر انفجار کشته شد. این ششمین عسکر استرالیایی است که از ماه گذشته تا کنون در افغانستان جان خود را از دست می‌دهد. استرالیا حدود 1500 عسکر در افغانستان در چوکات ناتو دارد. از آغاز ماموریتش تا کنون استرالیا 17 عسکر خود را در افغانستان از دست داده است. و در یک خبر دیگر، ناتو در افغانستان تایید کرده است که قوای بین المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق افغانستان کشته و چندین دیگر را زخمی کردند. قرار اعلامیه مطبوعاتی قوای ناتو این حادثه روز پنجشنبه در ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا رخ داده است. هفت و 45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بار دیگر توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قوای ناتو در افغانستان می گوید که قوای بین المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق افغانستان کشتند. به اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای ISAF عسکر بفرستند. یک عسکر استرالیایی در افغانستان در اثر انفجار کشته شد. نیروهای بین المللی و افغان یک فرمانده طالبان را دستگیر کردند. مقامات امنیتی میگویند در اثر حمله انتحاری در مناطق سرحدی پاکستان دیروز بیش از 150 نفر کشته و یا زخمی شدند. و کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید پنکیانگ مذاکرات گروه 6 را به خاطر خلع سلاح ادامه خواهد داد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بزرگان قومی و روشنفکران ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند حکومت و ادارات بزرگ دولتی ولایت جنوب شرق را از یاد بردند و آنان با گشایش یک مرکز فرهنگی در کابل خواستند مشکلات مناطق خود را از این طریق با گوش مسئولان حکومت برسانند. رئیس اتحادیه تاجران خوست دیروز به رادیو آزادی گفت این مرکز میمانخانه خوست نام دارد و با کمک مالی تاجران ولایت خوست ساخته شده است. رهبری آن را یک برد فرهنگی به شرکت تاجران به دوش دارند. جزئیات در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
شمار زیادی از تاجران، فرهنگیان و بزرگان قومی ولایات جنوب شرق افغانستان به خاطر بازگشایی یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل گرد هم آمده و شکایت از آن داشتند که حکومت به مشکل باشندگان این ولایات توجهی نداشته و آنها مجبور شدند که از طریق یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل توسط یک تشکیل فرهنگی و تجارتی مشکلات خود را با حکومت در میان بگذارند. کرامت خان اخپلواک رئیس اتحادیه تاجران خوست بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت باشندگان ولایات جنوب شرق با مشکلات زیادی مواجه بوده و برای هماهنگی و حل این چالش ها به همچو مرکز ضرورت جدی احساس می شد که بعد از این مشکلات و پیشنهادهای مردم ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا از طریق این مرکز حل و فصل خواهد شد.
دیگه لگست خو دمیشت تقریبا چلور زر امریکی دلار ده او دادی خوست خواهد.
مصارف ماهانه این مرکز که تقریبا 4000 دلار امریکایی می شود از سوی تاجران و اشخاص متمول خوست به طور داوطلبانه تمویل می گردد. ضرورت احساس شد که یک میمان خانه ای داشته باشیم تا مردم خوست و تمام مردم ولایات جنوب شرق که در کارهای اجتماعی و سایر امور به مشکل مواجه شوند گرد هم آمده مشکلات خود را حل نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مناطق سرحدی پاکستان در منطقه مومند ایجنسی دیروز یک حمله انتحاری رخ داد که بیش از 150 کشته و زخمی به جا گذاشت. انتحار کننده خود را نزدیک دفتر یک مقام ارشد اداری در قریه یک غند واقع در منطقه قبایلی مومند انفجار داد. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
یک حمله انتحاری در 30 کیلومتری شمال شهر پشاور در مومند جنسی رخ داد که در نتیجه در حدود 50 تن کشته و 100 تن مجروح از خود به جا ماند. حمله مذکور 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی روز جمعه انگام رخ داد که یک حمله آور دفتر مسئولین دولتی در منطقه را هدف قرار داد. دفتر مذکور در بازار علاقداری یک غند مومند جنسی موقعیت دارد. به قول مسئولین دولتی در منطقه هدف انتحار کننده دفتر مسئولین دولتی بود. انتحار کننده که در موتورسایکل سوار بود بعد از عبور دروازه ورودی دفتر یاد شدن، خود را در بین از منتظرین که در صحنه تعمیر دفتر مذکور جمع بودند منفجر ساخت. بر علاوه تعمیر دفتر مسئولین دولتی، یک تعداد زیاد دکانهای بازار نیز منهدم گردیدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه حمله مذکور را تصدیق نموده، در مورد چنین اضافه نمود:
یه مومند جنسی تحصیل یک اون جو که لوور مومند جنسی کی تحصیل وهاپ
وای میگوید در منطقه مومند جنسی در علاقه داری یکاغون دفتر مسئولین دولتی منطقه می باشد. در آنجا از طرف صبح ازدحام مردم زیاد است. املاور که انتحار کننده بود خود را بعد از عبور دروازه ورودی در صحنه دفتر منفجر ساخت. چنین دفتر در بازار مرکزی یکاغون موقعیت دارد. در اثر این انفجار دکانهای گرد نوانی تخریب گردید.
موجود دکان گیر گئی.
زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیکی منطقه و شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که در جمله وظیفه یک دیانها وخیم خوانده شده است. در اثر حمله مذکور یک قسمت دیوار معبس که در جوار دفتر مسئولین دولتی واقع بود نیز تخریب شده که در نتیجه 28 تن از معبوسین موفق به فرار گردیدند. بعد از حمله مذکور قیود گشت و گذار در منطقه یکاغون نافذ گردیده و پلیس منطقه را در محاصره خود گرفت. در اثر قیود نافذ شده شهرهای باجوار پشاور به روی ترافیک مسدود گردیده است. مسئولیت عمله انتحاری مذکور را تا هنوز کدام گروهی به عهده نگرفته است. قابل یادآوری است این نخستین عمله انتحاری در منطقه یکاغون می باشد. قبل از عمله مذکور یکاغون از جمله مناطق پرامن مومند جنسی به شمار می رفت. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی.
یک زن در ایران به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود و دیروز از این مجازات رهایی یافت. اما تا حالا روشن نیست که آیا حکم اعدام سکینه محمد آشتیانی، خانم 43 ساله ایرانی، برداشته شده است یا نه. وی در سال 2006 میلادی مجرم شناخته شد و پیش از این 99 دوره بالای وی تطبیق شده است. جامعه بین المللی در این مورد انتقادهای زیادی کرده است و از مقامات ایرانی خواسته است تا وی را اعدام نکنند. جزئیات در گزارشی از قادر حبیب.
مسئله سنگسار یک زن ایرانی پس از آن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت که وکیل مدافع وی از جامعه جهانی تقاضا کرد که زندگی این زن را نجات دهد. اما از سوی دیگر رسانه‌های بریتانیایی خبر می‌دهند که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. چینل 4 تلویزیون بریتانیا و روزنامه گاردین به نقل از سفارت ایران در لندن می‌گویند که خانم آشتیانی سنگسار نمی‌شود. سفارتخانه ایران رسما در این مورد چیزی نگفته است و روشن نیست که آیا حکم اعدام از وی برداشته شده است یا خیر. سفارت ایران در لندن گفته است که آنها از ادارات امور قضایی در ایران آگاه شدند که خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد. روزنامه گاردین با ساجد پسر 22 ساله و فریده دختر 17 ساله آشتیانی صحبت کرده است. آنها حکم سنگسار بر مادرشان را یک فاجعه خواندند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن به خبرنگاران گفت که سنگسار در جهان امروز قابل پذیرش نیست و از تهران خواست تا خانم آشتیانی سنگسار نشود.
I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern world.
به نظر من سنگسار مجازات قرون وسطایی است که در جهان پیشرفته امروز جا ندارد و ادامه آن در ایران به ما ثابت می سازد تعهداتی که در زمینه حقوق بشری در آنجا پیش از این صورت گرفته بود زیر پا می شود. بنابراین من از حکومت ایران می خواهم به طور فوری جلو این مجازات را بگیرد و پروسه ای را که تیان این زن محاکمه شده دوباره بازرسی کند و من فکر می کنم اگر این مجازات تطبیق شود جهان را متعجب و متنفر خواهد ساخت.
در ایران سنگسار طور تطبیق می شود که در آن مردان تا کمر و زنان تا سینه در زمین گور می شوند و تا مرگ مورد پرتاب سنگ قرار می گیرند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به این حکم سنگسار در واشنگتن به خبرنگاران گفت
سنگسار به حیث وسیله اعدام عیناً شکنجه کردن است. این بربریت و عمل شنیع است.
آخرین سنگسار در ایران در سال 2008 صورت گرفته است، اما رسانه‌های غربی می‌گویند اکثرا حکومت ایران تطبیق این مجازات را پنهان می‌کند. دکتر علوم اسلامی در قاهره مرکز مصر عبدالله عطایی می‌گوید سنگسار سنت است و در زمان پیامبر اسلام یک بار عملی شده است.
سنگسار حکم او در قرآن کریم نیامده، فقط یک بار در تاریخ در زمان پیغمبر علیه السلام سنت تقریری بوده که به اصطلاح خود پیغمبر علیه السلام عمل نکردن که به سنگسار کردن شرکت کرده باشن. به این معنا که اگر ما در تطبیق سنت پیغمبر علیه السلام در همه جزئیه اگر تشدد نکنیم مرتکب گناهی نمیشین، به خاطر اینکه پیامبر علیه السلام زمانی که این زن بعد از فراهم شدن همه شروط و اقرار مکرر این زن به چندین بار و با رضایت سنگ به جان از این زن خورد، خواست فرار بکنه، اما چون کسانی که در اونجا بودن این مطلب رو نمیفهمیدن، خود پیامبر علیه السلام شرکت نداشتن به این قضیه و چشمشان حتی به اشک آمد، روایتای هست و گفتن چرا نگذاشتین که بره، و بعدم که تمام شد که نماز جنازه برای خوندن گفتن گناهان عظیم اندازه احد می بود از بین رفت و مغفرتی که خدا به ای کرد همه امت مر شامل میشه.
فراستانی ناظر بخش ایران در گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید احتمالا رقم کسانی که در ایران سنگسار میشوند زیاد باشد و ما تنها از رقم محدود آنها با خبر میشویم. این سازمان میگوید سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 از سوی یک محکمه به سنگسار محکوم شد، اما خود آشتیانی میگوید از وی به جبر اعتراف گرفته شده است. پیش از این بالای وی حکم 99 دوره تطبیق شده بود.
از معافیت یک زن در ایران از حکم سنگسار شنیدید، اما هنوز معلوم نیست که از حکم اعدام نجات خواهد یافت یا نه. ادامه خبرها از رادیو آزادی و از خبره در مورد ایران آغاز میکنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است آماده است مذاکرات را با آمریکا روی برنامه هسته‌ای تهران از سر گیرد، اما این مذاکرات شرایطی را مشروط میباشد. احمدی نژاد در نایجیریا بعد از اجلاس کشورهای به نام دی8 یا کشورهای روبه انکشاف صحبت میکرد، گفت واشنگتن باید اولا موقف خود در قبال استراتژی هسته‌ای اسرائیل را روشن بسازد، و ای گفت شرایط ایران برای اثرگیری مذاکرات چنین است. شرط اول این است که آنان در مورد بمب‌های رژیم صهیونیستی بگویند موافقند یا مخالف. اگر موافق باشند ما با آنها یک نوع گفتگو می‌کنیم، و اگر موافق نباشند به نوع دیگر. شرط دوم ما اظهار نظر آنها در مورد MPT است. اگر آنها به MPT متعهد شوند یا نشوند شرایط گفتگو متفاوت خواهد بود. و شرط دیگر هم ما داریم، گفت که شما هدفتان از گفتگو چیست؟ میخواهید دشمنی کنید یا دوستی؟ به گفته احمدی نژاد گفتگو برای دشمنی یک نوع است و برای دوستی نوع دیگر. این شرط ها تضمین برای رسیدن به نتیجه میباشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تیاره حامل جاسوسان روسی به واشنگتن رسید. از زمان جنگ سرد تا کنون این مبادله بخشی از بزرگترین مبادله جاسوسان میان روسیه و آمریکا میباشد. روسیه 4 نفر را که متهم به کار برای سازمان‌های استخباراتی غربی بودند در بدل 10 روسی که در آمریکا برای روسیه جاسوسی می‌کردند رها کرد. این تبادله در ویانا انجام شد. 10 جاسوس روسی از آمریکا قبلاً به روسیه رسیدند و هنوز معلوم نیست چند جاسوسی که از روسیه به ترمینال آمریکا رسیدند. گزارش شده است که 2 نفر از این جاسوسان در مسیر پرواز به آمریکا به بریتانیا پیاده شدند. و نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد می‌گوید پنکیانگ مذاکرات گروه 6 را به خاطر خلأ صلاح ادامه خواهد داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از جاوید نعیمی.
روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود درباره قاچاق مواد مخدر و مقاومت طالبان مقاله تحلیلی را نشر کرده که در آغاز آن آمده است در افغانستان قمانده تغییر میکند، اما استراتژی تغییر نکرده است. به نوشته روزنامه بعد از جنگ تقریبا 10 ساله طور به نظر می رسد که طالبان از پا در نیامدند و پالیسی سازان در این باره تقریبا توافق دارند. به نوشته فاینانشل تایمز در مورد اینکه مواد مخدر طالبان را نیرومند و حکومت افغانستان را ضعیف ساخته است همه توافق دارند و به باور آنها مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جنگ شورشیان نقش مهمی دارد. به باور روزنامه این مفکوره در حقیقت برعکس است. این درست است که قاچاقبران مواد مخدر با طالبان همکاری کرده و با حکومت افغانستان آسیب می رسانند، اما بیشتر پالیسی های ضد مواد مخدر با قاچاقبران، طالبان، جنگ سالاران و مقامات دخیل در فساد اداری مفاد می رساند. اما فاینانشل تایمز نوشته است که تمامی پالیسی های ضد مواد مخدر ناکام و بی نتیجه هم نیستند. روزنامه همچنان گفته است که به منظور باور و اعتماد مردم بالای حکومت باید مقامات دخیل در فساد اداری از کرسی های خود برکنار شوند. اما این بسیار سادگی خواهد بود که از حکومت افغانستان چنین توقعی داشت. فاینانشل تایمز در اخیرین مقاله نوشته است در افغانستان برای جلوگیری از مواد مخدر فعالیت‌ها و نوآوری‌های دیدن نمی‌شود که به جای زیان مفاد برساند. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین درباره جنگ افغانستان و مشکلات در این راه مقاله را نشر کرده که در بخش از آن آمده است المند به جنرالان درس را نشان داد که آنها به سیاستمداران خود بگویند چی را می‌خواهند بشنوند. پیش از جنگ عراق جاسوس‌های بریتانیایی در آن کشور فعالیت داشتند، اما در حضور چندین ساله بریتانیا در ولایت المند در جریان گزمه تقریبا 312 عسکر این کشور کشته شدند. این گزمه ها به جز از کشتن آسان بریتانیایی ها توسط طالبان چیز دیگر نبوده است. گاردین در ادامه نوشته سنگین موساقله و مارجه داستان‌های صفحات اول مطبوعات بریتانیایی هستند و این داستان‌ها قصه پیروزی نه بلکه داستان‌های دوزخ هستند. به نوشته روزنامه هر فردی که در این جنگ بدبخت دخیل است می داند که ناکام است، اما باز هم سیاست مدار